سلامونه په افغانستان کې د شپې نه بجې دي ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغانستان لپاره د هغوی تیرې درې نیم کلنې هڅې موثرې نه وي او وضعیت لا پسې خرابه شوی. هغې دا خبره د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې یو کنفرانس ته وکړه. هغې لې امیری د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې باید د یو بل ملاتړ وکړي. د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې د کنفرانس اکثر ویناوالو پر ښځو د طالبانو د محدودوونکو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا کنفرانس چې موږ واورئ په نوم جوړ شوی، ګڼو افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو چارواکو او فعالانو پکې برخه اخیستې. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا ایمانوئل الباریس ویل د افغان ښځو د حقونو محدودوونکي فرمانونه نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو بلکې په اکثرو اساسي او بشري حقونو برید دی او موږ یې لغوه کېدل غواړو. کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان لپاره د کاناډا خاص استازي ډیوید اسپارول وویل د طالبانو مشرتابه ته د افغانانو په تیره بیا افغان ښځو هوساینه اهمیت نه لري بلکې خپلې شخصي ګټې ورته مهمې دي. افغان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ماته کړه. دا لوبه په هرارې کې نن وشوه. افغانستان پچه وګټله او د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغانستان په شلو اوورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل څلور پنځوس منډې هدف یې وټاکه. درویش رسولي په نننۍ لوبه کې اته پنځوس منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې یوازې یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونو د جوړولو خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره ملا هیبت الله اخوندزاده څه باندې شپږ میلیارد افغانیو بودیجه منظور کړې ده. او د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له رسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقۍ له غږولو او داسې څه له خپرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي. دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړې. د رسنیو یو شمېر مسؤلین په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي، په رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اورېدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونه تم لوستلی شئ. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو نن دویمه شلووره لوبه وشوله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده زیمبابوې ته ماته ورکړي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شل اوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د ډسمبر په 14 نیټه د زیمبابوې په پلازمینې حرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپوهونکو کې نن تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزه یې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزي بیا 28، ګلبدین نایب 26 او صدیق الله اتل 13 منډې جوړې کړې. په نننۍ سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپاچونه کې ګانډو او رینبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکخ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپاچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزي 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان ولایت څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خود طالبان حکومت تل ویلی دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې لمینځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او دایش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او دا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پی دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پی سره د چلند د څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه د تړون لمغې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جوماتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورټ او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونو کې کموالی راغلی. خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد. چپړې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې موږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نښه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاته کړي چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلې چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. دې خبرونه کې. یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار، رغاونه غواړي.
تاریخی بازار دی دا او ځینې ځایونه چې موږ تاسو ته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
څلور سوه دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه به واوري او په دې اړه لیکوال شاه سوار څنګهوال سره شخیدلای.
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږه داسې او ژوندۍ هنر دی، یعنی د اصل شی نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي و پیشندل شوی آله ده، خلک ورسره په مرکزی جنوبی او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی تیره اونی چهار شنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړی د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی. خدا سشکاری چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادم توره چندنی رباب دې موه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومی اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بل لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1327 تر 1329 کلونو پورې امیر و. بیا له 1334 تر 1338 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅې وکړي او د دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت لمخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانی د کنداري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نشته. د بازار نوم هم دغه